سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ د خبرونو درته زه فرشته سها کړاندې کوم په سر کې خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سل تنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذونو نو تګ راتګ کول شي او هیڅ بندیز پر نشته د پاکستان صدر اعظم وی پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغمل وړ نه دي ښاغلی شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کم ته واستول شو هغه پروند د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ول د دې د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړي چې کدا غوښتنه هم را چینو ایران ته د حقدار د بیرته لیږلو امکان خی زیات شي حقدار تیر میاش فردا رادیو ته ویلي وو چې د استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایران ووته چې د او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نمونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو د شمالي امریکا د هوائي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالات او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوائي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې د جولای په 24مه کشف او وموندلې په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی حریم ته نوې ننوتې خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي د روسیې ریا نوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي یو د غزمی او یو د تیلو لیکتونکو کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 30مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري اوکران وای د هیواد په څ باندې وو سیمو کې د روسیې له اته د شتغول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شانډې کړې دي د اوکراین د هوایی مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اوديسي خرسون میکلایوف اکیف سومی جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوی او لمای جوړل شوی دي بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا لپولې تر وخت وروسته ورک دي د ناتو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا او لسوالی خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګي کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیري کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زحم ومه چې ما خپل په تیرو ارګانو کې وظیفه درلودل او له دې راتګ سره ما خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبند جوړ کړی دی او خلک له لرو ځایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. سې وخت وخت راځو ډېر کومه مرغان سره ډېر ملایانو ترځي د لری لری زو سره راځي دغه ولایت په دې کندهار سره.
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه درته لرو را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالانې هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 33 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی پکې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نه لري او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او آی او ایم دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمېر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیا وایي په کراتو یې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هم اسلامی حق ترې اخیستل شوی، هم بشري حق ترې اخیستل شوی ده او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګي کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیري کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی د یوه کره راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ دغه شان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان ښځو د بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځې له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محرومي اوسي، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کېږي په مهمو مسایلو کې؟ زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیه په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنۍ ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګڼلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سر خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چېرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، مېرمنو ځینې خپل کارونه یې کولی شوای چې په خپله مخته بوزي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته نه به ورته برابره شوي. دا چې نن ورځ دا پر اپور کې راغلی دي، دا یوه نوې خبره نه ده، او دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان ور باندې پوهیږو، دوی په خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما پر اپور کې مرکشي وی څلور شپېته فیصد ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي، او په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري، او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که ښځې د ځان استازیتوب ونه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وې تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات ګوره، دغه راپور کې چې دوی اتیا سلنه ښایي، زه فکر کوم دینم کېدای شي چې زیاتره وي. دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي، یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسېږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه مېرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نرینه باندې اتکام ولري، او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې مېرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به مېرمنې زیاتره مخامخ کې، یا د دې څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه حالت کې ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان په رسمیت پېژندنې پکړه باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لرېدو خاطره باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغه هېوادونو پکړه باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکی باندې څه وخت چې په رسمیت پیژندنې پکله باندې خبرې کیږي، خو هغه زف کما چې د دوه خاطر زیاتر وخت نه لري چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېر غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې پکله باندې فکر کوم چې مخکې له دینه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کولو چیغې به یې وهلې او نارې به یې وهلې چې ګوریا زموږ حق حقوق په طرف کې که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږ ونه نیسئ. خو نړیواله ټولنې نه راپورونو ته په هغې وخت کې توجه ورکړله، نه مېرمنو غږ ته یې توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپل راپلان درلودله نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو د چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه
تاسو ازادي راډیو ته وغواګیست. د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکو دا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړې او ویلي دي باید وړ کسان وګمارل شي، نه دا چې وړ کسان لری کړل شي او خپل یې ځایناستی شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخواني کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکی بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
ده دری کلونو پا تردو سره او ده نوی فرمان لمخی چه ده طول و خزینه کارکون که ماش 15,000 افغانی ده موگ زنگ واحد چه و گرو پا ده غی فرمان که شامل یو کنه. موگ ده یویل چه تاسو دیر وقت و شو چه لدن دو گو خشوی است او تاسو فضای نور کسان مقرر شوی. ده واقعا ده افسوس خبره ده چه ما کلونه ازده کری کری کاری تجربه لرم پا کور نستیم او زما پر زای او کس چه جهادی کری کار کری.
د یادې دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لرې کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یوه پخواني امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 10-15 کاله کاري تجربه درلود، ډېری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې 13 ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلودله او د دې د راتګ سره مونږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل د نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 یا د 21مې پېړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
لدی ګوخه کې د لو سربیره په تیر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتی منسوبین د امنیتی ګواښونو له امله له هیواد وتلو تاړ شوي، چې ډېری یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
مشکلات پس گرتی دا امتاس وزرتیا دا زکا جناب علی قدر امیر میسی حفظه الله کلا عمومی عپا اعلان کرا افغانان دیر وزا و رزل مگی باید مرد جنگو وانا روی مگ دیر بچ کی پس غراز نظر دا دوی می دخون رزدائی نا دی جنگو نا رو گرد وال دی کار دی پارام باید دا تحمل مختص رو کی
دینو موری پا وینا چه باید وار او تجربه لرون کی کسان و گمارل شی، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوي دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندې کړې او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی، چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ټول افغانستان کې څلوروي سات اوریدلای شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې ګاونډي هیواد له خاورې په استفاده د پاکستان پر ضد د تحریک طالبان پاکستان حمله د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 4 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د روانې جولای په 14 د خیبر پښتونخوا په بنو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې 8 پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حملې چې د پوینا د ګاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 28 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. شریف وویل پاکستان په تیرو 40 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي.
اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کېږي هغه ټي ټي پی ده او له هغه ځایه بېګناه پاکستانی وګړي په نښه کوي، نامنی جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خو دا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو له لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا په اصل کې د چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې حملې زیاتې شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو 3 کې په پاکستان کې 240 ترهګریزي پیښې او عملیات شوي، چې لامل یې لږ تر لږه 380 کسان وژل شوي چې 386 ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د روانې جولای په 15 د خیبر پښتونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، پکې د 8 پوځیانو د وژلو پخلی شوی. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د ادارې مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د شهباز شریف د روسي او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په دې هیواد کې د هر ډول نامنۍ ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
پاکستانیان دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپل پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعال دي او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د دې هیواد پر ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د دې هیواد خاوره به د هیڅ چا پر ضد استعمال نشي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرخه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اوروزګان ولایت یو سیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی. نو موري په دې جوبن کې لزګونه ډول مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو جوبن جوړیږي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبان 45 کلن سیف الله جوړ کړی دی. سیف الله وایي دغه ژوبانې شاوخوا ته کاله وړاندې پر 15 جریبه مځکه باندې د 3,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا 150 ډوله مرغان پکې شته. نو موري وای اکثر دغه مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي، حکومت کومک وکړي، بیا موږ چې دا اوس مقصد دغه حیوانان دغه نور کولای شي. خو اوس اکثر زه د دې سره وړم نه سم نه دي چې ځای هم زله دغه دی دوه اوس مام نه رسیږي.
نو موري وای د دې جوبان لیدو ته د اوروزګان د اوسیدونکو ترڅنګ د گاونډي ولایتونو هم ګڼ شمیر خلک راځي. د اوروزګان اوسیدونکو د شاغلي سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وای چې حکومت باید دغه کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دې په خبره چې نو موري د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوی د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې جوبان ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلي. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښیږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلي.
نن حبیب الله دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر خوښ دي دغه شام د زمریانو کوترې او شترمرغ د نورو حیوانات چې زما ډېر خوښي خاص د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکو دي چې جوبان تراغلی دي. وای د جوبان په جوړېدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپل کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جوبان ترازم.
موږ د خپل سچېری لپاره راځو. سسی وخت وخت راځو ډېر کومه مرغانسته ډېر میلایان تر دې لري لري زو سره دي دغه ولایت پرې د کندهار سره دي. بل ورځ کندهار خلک راغلي وو، د خارج د امریکا خلک راغلي وو، هغه د لیرا وسته پلنداری وو کې وګرځیده.
بل خو د اوروزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول جوبان جوړول د دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وویل:
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او د مزیک کار کې خدغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د ملي ځایونه جوړي نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کې مثلا د دې ته آرام فکر لري هغه څوک چې تر ازي د ملي پیسې مثلا تاسو تر غلی نور ملمنه راغلي دي هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولاد د اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې ورسره همکاري وکړي په ورزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست پر اتلونکې څو شیبو کې به درته ازادي او اوریدونکې خبرونه وړاندې شي خو اول کې لنډ خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر اداري باختر اجانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی وو خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه یې چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د ده په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پي حملې دي شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې د ده په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملې د زغملو وړ نه دي ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو هغه پروند ازادي رادیو فردا څنګه ته ویل چې محکمه په موقتی ډول د خلاصېدو غوښتنه رد کړې ده د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړې چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکې د جولای په 14مه کشف او وموندلې په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی حریم ته نه ویننوته خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمېنې هوانا سواحلو ته ولاړې شي د روسیې ریانوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي یو د ګزمې او یو د تیلو لیږدونکي کشتۍ بالا را روانې شنبې څخه د جولای تر 13مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلونکي افغان خويندې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري یولدوز هاشمی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا غواړي په سګنیو اولمپیک کې د 40 میلیون افغان خزونه نمائندګي وکړي
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي زینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړې دي څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خنډونه پیښ شول دا چې نن سبا نړۍ څومره له انټرنیټ او ټکنالوژي سره تړلې او په دې برخه کې پرچاوي پر ژوند څومره ناوړه اغیزې کوي په دې اړه د ټکنالوژۍ له یو متخصص سره غږېدلی یو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم ما هیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزورې دی، الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واټساپ مصرف نسم پوره کولای. کور بچان هر څه راپسې دي. نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کېږم، وینم زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولای، لاسرسی مې یوې خواته نه کېږي. نو زه د یو شی پوره پوره څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن انقلاب سه تجربې ما حاصلې کړې دي، او د جهان دپاره، د فواید دپاره، د انسانیت د ښو اړیکو او د ښو تجارتي هر شنیکو انساني اخلاقو دپاره یوه ډېره ښه مبارزه شروع کړې ده. نو ځکه چې افغانان ډېر کورت کور کړېدلی اولس دی، او دغه کومې ډلې چې پر موږ تپل کېږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي. ځکه چې احمد ولاړ سي محمود راشي، محمود ولاړ سي احمد راشي، نو په دې کې اوس د اولس ته د پای ټکی کښېږدي. نو زموږ یوه نه خواله ده، نه یوه د ښځو ده، نه یوه د انسانیت ده، نه یوه د اخلاقو ده. څوک رالی هغه په سل کاله مړېږي نه چې مور شي، او مور سوی لانه یې خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي بیا بل حکومت راشي. نو اولس د دې څلوېښتو کالو څخه کړېدلی پاته دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجع نوم اړیکه نیولې ده درسره. ازادي رادیو ته زما دا پیغام دی چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي یو، اته نه میاشت کېږي زموږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دی، هېڅ مرسته زموږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړی ژوند دی، زه دا غواړم چې زموږ سره مرسته وسي. مرجع
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول اوریدونکو کتونکو همکاران ته په دې هیله چې جوړ روغ وایست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسیا او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښوول سي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ موږ خپله په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډېر تکلیفونه دي. خلک بیروزګاره دي، کله چې مونږ خواته دي، کله بارډر وخواته دي، بیخي ډېر بیروزګاره دي. د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي، د لیا خواریم ډېر ولاړ دي. ولې سپین بولک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کراچۍ لار باندې د افغانستان ترانزیت په هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ترانزیت چې دی هغه ته پر ایران، پر بندر عباس، پر دا باندې راځي، بیا افغانستان ته پر نیمروز او پر ایرات و د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیان ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي. ګراکان نه راځي، دروازه بنده ده، د دروازې چې بنده ده سر دي خلاصولو. ګراکان دا خواسته نه راځي، د پاکستان خواسته نه، د افغانستان خواسته دی خواریسته. خلک د ډېر بد بیروزګاری سره مخامخ دي. مسله د خیر پیس کړه، زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم. او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وسیخه چې استادان نور نه پیدا کېږي،
ایا کس شاگردان درم در درونی وی کس پدی که شدنی دویشتنی انجونی دی اما تقریبا برای توچا درونی وی کسی که دیر طور اداره پاگار درم پدی خاطر چی شاگردان است و دادم پا جونی که ترگود جیر سخت شپا او جیر یو نادیر سحنه ده زکر پدی بانیش دیر طور تا هر چه جولول هر چه همکول ام دوستاز دندر سبت رسول ام نسان نوری دنگی سبت پکش رسول دا تاجیب خبر مده پرسول
السلام علیکم استخان خلواک ما ده هلمن ولایت ده واشیر ولسوالی سخه ورو رمر ده واشیر ولسوالی که ده دقا بیسنگ شبکی سر دیر نپستان گیو کل آیار نی کل چه آیار چه کار نکی کل خبری بانی بانی کی تازمون غستنی در مسلین پوری باری سیز رو رمز دیر بسر تزجون و سر تزرور دیر خلق سر لمبرون دا غدی خلق لمبرون از مرسرات چه خدی خویو خبرم دا ضرورتی یو سات مصر ضرور نی چه ایوال آرکارم نیسی کولای مرتاق وار رو رو چه دازمون پاس آها که دا غدی بیسنگ نمائندگی چه دا غکا شبکی دی دا غنو که پر جوان راسی نکی کار بکی برو را گر سرا کار نسی که ولی دیر مجول نسر دا ضرور دی
سلام علیکم دا زدی را دو طول انکران سلام همی کشیل احترامات کبول که از ما دا حیل دا علمند ولایت نزالی ولسوالی برگل بازار دا افغان بیسیم یو خاده منظور سوی دا برگل بازار سر نلیر وقتی جدا منظور سوی دا او دلتا نه راوڑه کیشه او دلتا انترنتونه دیر کمزوری دی
السلام علیکم دا ازادی رادو طولو کدرمون تزما سلامونه ورانی کومه دا هلمن ولایت دا مساکلا ورسوالی اما عمری صاحب میمنون دی نو ما غوشتله چه دا شوز پا حالا بانی پا هلمن ولایت که زتاستا یو چه جزیات در کم دلتا پا هلمن ولایت که دا شوز سر دیر ظلم کیشه دیر پداس توګه مثلا د شیز د غلام پستر ګوري دا هر څه خلک چې دی هیڅ حقوق نه دی ورکوړي شیز د ډیر داس د غلام پستر ګوري او هیڅ حقوق هم نه دی ورکوړي شیز دا نو په دې اړه مې ماشيانه وګورل چې ځغم د پورته کړې وای ازادي راډیو ته چې مال د زما ځغ واستو ته ځاب دلته په هلمن مثلا په د اطرافي منطقو کې د پدشتو کې په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څخه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتې کېږي ډېر ظلم ورسره کېږي حکومت نسته قانون نسته څوک نسته چې غږ یې واوري د ښځو سره هر رقم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي ظلم ورسره کوي ډوډۍ نه ورکوي هر څه ورسره کوي خو دلته حکومت نسته څوک یې غږ نه اوري که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورشي حکومت یې هم ناره نه اوري ډېر ظلم ورسره روان دی خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی هېڅ ارزښت نه ورته لري دلته زما یو خورده وه د څوارلسو کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي یو پسه یو داسې خرڅېږي دا ښځې داسې خرڅېږي خو حکومت نشته دلته چې د څوارلسو کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي او حکومت امنی هېڅ مالانو دا رقم کار
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته یوازې یو دانه د شیخ متی انسټیټیوټ په نامه ده همدغه بنسټګری هم د هلمند ده نو د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې همزه نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي نو دا ډیر زیات پیس ته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د مرسته لپاره، نو دوی دا هیله لري چې دوی باید زده کړې وکړي په خصوصي برخه کې، نو دغه پیسه دوی لپاره ډېر زیاته. نو زما دا هیله ده چې همدغه برخې ته دولت د زابل مشران خپله د همدغه انسټیټیوټ امیرین توجه وکړي، ځکه زابل سي د یو ډېر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره اوسېدونکي نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپله د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سمستر محصل یم، همدغه پیس ما په ډېر زیات تکلیف سره ودې ته ورکړی ده، نو پر ما باندې ډېرې زیاتې خواري راوستلې دي. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت ودې ته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام ده، زما نظر ده، دا پر ما باندې راغلی دي. دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دوی دا بدرګه سي، تر څو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، تر څو لا هم نور محصلین ورجذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نورو سیمو ته خدمت وکړي د تعلیم په برخه کې. ځکه که چیرې پیس راکمیږي، د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي، او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې د لا هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو که چیرې همدغه پیس همدغسې ډېر اخیستل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي، ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسېدونکي چې په دومره لوړ پیس باندې دوی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي ده، یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.
څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوۍ له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمیر نورو برخو کې هم خنډونه پېښ شول. ویل کېږي چې دا ستونزه د مایکروسافټ شرکت په سیستم کې د اپډیټ له کبله رامنځته شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ له متخصص آغا ملک سهار سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له استرالیا تر امریکا پورې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستمونو کې د خنډ علت څه کېدای شي.
د نړۍ لګڼو هیوادو په مختلف سکتورو کې د انلاین سرورونو انټرنیټ د ګډوډیو او نه کار کولو راپورونه ورکړل شو چې اصلي علت یې د مایکروسافټ په سرورونو کې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله و، خصوصا د مایکروسافټ انلاین اکسچینج، مایکروسافټ 365، مایکروسافټ ټیم او مایکروسافټ اژور سرورونو کې و. دلیل یې هغه امنیتي او سایبری اپډیټ و چې کراوس سټریک لخوا ورکړل شوی و. د دې دلیل دا چې د مایکروسافټ په سرورونو کې همدا ستونزې رامنځته شي او نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي، خصوصا د ایمیل لیږلو کې آنلاین سرورونو ته لاسرسی، او ډېری برخو کې مثلا لکه هوایی چلند، د پروازونو برخه کې، روغتیایي برخه کې او نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شو.
سهر صاحب، آیا د دې معنا دا ده چې که انټرنیټ قطع شي په نړۍ کې د انسانانو ډېر کارونه ورسره خامخا په ټپه دریږي؟
په نړۍ کې اوس ګڼ سکتورونه، حتی اکثریت سکتورونه اوس پر ټکنالوژي او انټرنیټ باندې تکیه دي. مثلا روغتیایي سکتور 70-80% په انټرنیټ باندې تکیه ده، ټرانسپورټیشن 80-90%، هوایی چلند 80-90% پر د ټکنالوژي باندې او انټرنیټ باندې تکیه ده، مالی مسایل 90% زیات دي، د کړو ستم پنړی کې شپته تر اوی اصلنه په ټیکنالوژي او انټرنیټ ولال ده د ته ورته نور برخه هم ډیر زیات مثلا عام سکتور چې دولت تاری او الکترونیکی دولت تاری او د اسنادونو ډیجیټل کول شپته تر اوی اصلنه په دې برخه کې په ټیکنالوژي او انټرنیټ باندې ولال ده نو دا ډیر زیات غدا او دغه تخنیکی ستونزو لا قبل له اوسم پنړی کې ملیونونه خلکو ته زیان اوخته ده او په ملیونونه ډالر کته هم تر اوسه یې دقیق اغازیان نه دي مشخص ولید مخکینی هم دغه ډول پیکو له مخې اټکل کیږي دا د زیان په سلګونو میلیونه ته ورسیږي لدی سره یو څه سیمو ته راکړي هغه داسې موږ اوس د ژوند ډېرې چارې په ټیکنالوژي ولاړې دي پر انټرنیټ باندې
فکر نه کوي چې انسانانو ځانونه تر اندازې زیات په ټیکنالوژي پورې تړلي او دا احتمال شته چې په ټیکنالوژي کې بیا هم دا ډول ستونزې پیښ شي
هم دا اوس تقریبا په نړۍ کې 5.25 میلیارد خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري 15 میلیارد خلک ټولنیز رسنۍ کاروي یوازې نن 3 میلیارد ایمیلونه لیږل شوي او ترلاسه شوي دي د دې سره نړۍ کې ټول سکتورونه تقریبا ټیکنالوژي خواته روان دي او په ټیکنالوژي باندې تکیه دي خصوصا روغتیایي برخه هوایي چلند برخه او دې ته ورته نور ډېری سکتورونه پر ترانسپورټ او اوټومات موټر چلونه د ته ورته نور ډېرې برخې په ټیکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ دي په افغانستان کې مثلا د اوس یو لسلن نه زیات خلک ټولنیز رسنۍ کاروي 28 سلنه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري ورځ تر بل دا کارونه هم زیاتېږي خو افغانستان شمیرې بیا هم له نړۍ سره اصلا د مقایسې وړ نه دي خو بیا هم د ټیکنالوژي کارونه ورځ تر بل ډېریږي د سټلایټ انټرنیټ عامېږي له دې سره به په کلیو او ټولو سیمو کې د انټرنیټ ته د لاسرسي ستونزه حل شي دا اوس هم ګڼو هېوادونو کې همدغه پروګرامونه روان دي چې د سټلایټ انټرنیټ چې تر ټولو اوس موثر انټرنیټ ته یوازې د هېوادونو لپاره هم چې لکه افغانستان غوندې چې غرنۍ سیمې او کلیوالې سیمې ډېر زیاتې دي د انټرنیټ ستونزه به حل کړي نو له دې سره یو خبره جوتېږي چې خلک دولتونه او د دې برخه کې چې کومې ادارې دي پوهنتونونه نور باید په دې اړه فکر وکړي چې څه ډول د ټیکنالوژي د ښه موثر کارونې لپاره پلانونه او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي بدیل باندې هم فکر وکړي ځکه د تیر ورځې د ډېری هوایي ډګرونو او د هوایي چلن سیستمونو یو ستونزه هم دا وه چې بدیل لارې نه وې نو ځکه تقریبا ډېری عملیات او ډېری پروازونه په ټپه ودرېدو
د ټیکنالوژۍ افغان ماهر آغا ملک سحر و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رادیو ټول کارکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښي روغ او جوړ بیاست روزما یو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی نومیا د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د علمن ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 اویا نیوی یو نیوی 250 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 250 مننه ستاسو ته همکاري پته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زل علی لونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خفه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللي مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 3 یو وار بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سلام علیکم زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم از مرجو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک میم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی نو کدی زما غاوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم د ډیر وخت ما ودې سره ورکه نو کدی زما غاوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
راډیو محترم اوریدونکو کارکوونکو همکارانو سلامونه ومنئ، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 28 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 28 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا د خپله زما غږ خبرې یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4219 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنی شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 1 2 3 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسې ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له څه مودې بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ لمخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټس اپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 90 1522. شمیره یو وایم 0 98 90 1532. روشن صاحب، له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.